درنو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، حامد سیمه افسره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1444 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې شپږشتمه د 1444 هجري قمري کال د جماد الاول شپږشتمه او د 2015 میلادي کال د نومبر 18 نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړه سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. لاسیمې زونړېوالو خبرونو ورسره بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د امریکا لا وړاندیز شوی پریکړه لیک سره د فلسطین د مقاومتي ډلو د مخالفت په اړه ده. بیا هم د ایران او سیمې او نړۍ ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه ازغلنده کتنه کوو او ورپسې هم د ستاسو په خطونو پیغامونو خو لیکنو شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته سهرنی مازیګرنی پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر څلور بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهم خبرونو سرټ کې د ایران د اسلامي جمهوریت مرستیال خارجه وزیر وویل اروپایي هیوادونه له ایران سره خبرو اترو ته هیڅ چمتواله نه لري. ایران او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا د ورځې ضرورت ګڼي. افغانستان له اتیاو هیوادونو سره اقتصادي مبادله لري او جوزبورل وای د اروپی هیوادونو په بهرنی سیاست کې اخلاق هیڅ ځای نه لري. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایوې وړې شاندې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د یک شنبه په ورځ په یو لړ څرګندونو کې وویل چې بل اړخ یعنی لویدیځوال باید د خبرو اترو لپاره چمتو وي او اوس مهال د دې لپاره چمتو نه دي. وویل اړوند چارواکو او ادارو هڅه کړي چې د اسنیپ بیک منفي اغیزې کنټرول کړي او دا د دې کنټرول په پایله کې و چې لویدیځوالو د اټومي انرژي نړیوال اژانس پریکړه لیک ته لاره هواره کړه. د پاسټر ډے په وینا په داسې حال کې چې د ایران اسلامي جمهوریت له نړیوالې ټولنې سره د خبرو اترو او رغند تعامل لپاره په خپل ژمنتیا ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی دریز یو ځل بیا د لویدیځ د غیر عادلانه او یو اړخیزو پالیسیو په وړاندې د ایران رواواله روښانه کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د یرغل لاندې نړیوال قانون یرغل او دفاع په عنوان سره غونډې په څنډ کې غریب آبادی دغه راز ټینګار وکړ چې خبرې اترې دوه اړخیزې دي، نه د غوښتنو تپل، او دا چې ایران هیڅکله د خبرو اترو میز ته میز نه دی پرېښودلی او تل د مساوي او درناوي وړ خبرو اترو لپاره تیار دی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل برعکس لویدیځوال نه یوازې د ریښتینی خبرو اترو لپاره اړین چمتووالی نه لري، بلکې هڅه کوي چې د سنیپ بیک غیر قانوني فعالولو او په واکمنې شورا کې د سیاسي پریکړه لیکونو د صادرولو په څیر په د وسیلو له لارې پر ایران دباو راوړي. په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې اکثریت په شمول د ناپیلي غورځنګ د یو سلو یوویشتو غړو هیوادونو او د امنیت شورا د دوو دایمي غړو یعنی چین او روسیې د دې اقداماتو ملاتړ نه دی کړی چې د لویدیځ د تپل شوي ډیپلوماسۍ د ناکامۍ روښانه نښه ده. ښاغلی غریب آبادی د سنیپ بیک د منفي اغیزو د کنټرول لپاره کورنیو هڅو ته هم اشاره وکړه او دغه راز ټینګار وکړ چې ایران د خپلو سوله ییزو اټومي تاسیساتو باندې د بریدونو سره سره د نړیوالې اټومي انرژي ادارې سره ملګرتیا ته دوام ورکړی، مګر د دغې ملګرتیا په اړه د لویدیځ بې پاروایي او په سیاسي دباو تمرکز د لویدیځ پټ اهداف په ګوته کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په پای کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت په هوښیاري او ځیرتیا سره د خپل اصولو په ساتلو سره چمتو دی چې که مخالف اړخونه خپل چلند بدل کړي نو رښتینې خبرو اترو ته واردېږي. د ایران پر سولیزو اټومي تاسیساتو یرغل په تاریخ کې یوه بې مخینې پیښه وه. پاسوډي راپور ورکوي د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي ادارې د اټومي انرژۍ د ادارې مشر ټینګار کړی د ایران سولیزو اټومي تاسیساتو هدف ګرځول د یوه ملت د ارادې په وړاندې ښکره جنایت دی چې له ټولو ګواښونو او دبونو سره سره د سولیزو اټومي پوهې پر درلودلو ټینګار کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی پرون لا المصیره چینل سره په خبرو کې ویلي دي د ایران پر سولیزو اټومي تاسیساتو یرغل په تاریخ کې د هیوادونو علمي وړتیاو هدف ګرځولو کې بې مخنی وو. د پاسټوډي د راپور له مخې ښاغلی اسلامی دغه راز ویلي دي د برید ماهیت او وخت ښیي چې امریکا او متحدین یې د ایران علمی پرمختګونو په وړاندې د جګړې په چوکاټ کې د خطرناکو کړکیچونو نوی پړاو ته داخل شوی دی. د ایران او پاکستان د دوړخیزو ملګرتیا او پیاوړتیا د ورځې یو ضرورت دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال د ایران او پاکستان د سیاسي سلام مشورو په 14 پړاو کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی. نن سهار یې دغه هیواد له مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه او خبرې ترې وکړې. ایرنا خبری اژانس له اسلام آباد راپور راکړی د ایران د اسلامي جمهوریت مرستیال خارجه وزیر مجید تخت روانچی په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ته په ورتګ سره د دغه هیواد له مرستیال وزیر اعظم او خارجه وزیر سینیټر محمد اسحاق ډار سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، سیاسي، کلتوري او امنیتي چارو وغږېده او د ایران او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو ملګرتیا او پراختیا د ورځې اړتیا وبلله. په دغې لیدنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله میرمن آمنه بلوچ او په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم هم موجود وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي د دواړو لورو د دوه اړخیزو سیاسي سلام مشورو د ناستې پر چمتووالي، مهمو سیمه ییزو بدلونونو، څو اړخیزو پیښو او د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا د لارو چارو په باب مشورې او خبرې اترې وشوې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال سفر اسلام آباد ته په داسې حال کې کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی تیره اونۍ د پاکستان او افغانستان له خارجه وزیرانو سره په جلا جلا ټلیفوني تماس کې د دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د روانو ترنګلتیاو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو چې تهران د کړکېچ د کمولو لپاره هر ډول مرستو او ملګرتیاو ته تیار دی. د ایران او پاکستان د سیاسي سلام مشورو 12 پړاو د 1402 کال د زمري د میاشتې په وروستیو کې په تهران کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په سفر سره ترسره شوی و. د پاکستان لوړپوړو چارواکو ویلي دي افغانستان ته تلونکي سرحدي لاره به تر هغه مهال بندوي چې د افغانستان طالبان د ترهګرو ډلو په تیره بیا د تحریک طالبان پاکستان یا هم هغه ټي ټي پي په ضد د باور وړ او نه بدلیدونکي اقدامات ترسره نه کړي. د تسنیم خبری اجانس د راپور له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې خپلې پولې له افغانستان سره د نامعلومې مودې پورې تړلې وساتي څو د وسلوالو ډلو ټپلو پر ضد د افغانستان د طالبانو د عملي اقدام لپاره دباو زیات کړي. پاکستاني چارواکو ایکسپریس ټریبیون ته ویلي دي که طالبان د افغانستان په خاورې کې د پاکستان ضد عناصرو پر ضد عملي ګامونه پورته نه کړي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او اقتصادي فعالیتونه به نه پیلیږي. د پولو تړل کېدو په دواړو غاړو کې زرګونه لارې او کنټینرونه سرګردانه کړي او دوه اړخیزه سوداګرۍ او سیمه ییزې ترانزیټي لارې فلج کړي دي. دا محل یوازې د انسانانو تګ راتګ لکه د افغان کډوالو بیرته ستنېدلو ته اجازت ورکول کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی طاهر حسین اندرابی ټینګار کړی دی چې اسلام آباد به ترهګرۍ په موضوع کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه مني. ها زیاته کړې په اسلام آباد او واڼه کیډټ کالج کې وروستي بریدونه د افغانستان له خاورې د جدي ګواخ یادونه کوي او افغان طالبان باید دا حقیقت جدي وګڼي. دا اقدام د پاکستان د ستراتیژیکې تګلارې برخه بلل کیږي چې موخه یې د افغانستان له خاورې د وسلوالو او ترهګرو ډلو ټپلو د نفوذ مخنیوی دی او په ښکاره ډول ښیي چې د دواړو د دغه هیواد لپاره امنیت د سوداګرۍ او اقتصاد په وړاندې لومړیتوب لري. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کابل د ملي او نړیوال نندارتون په پرانیستونکو دستورو کې په لوړ څرګندونو کې وویل افغانستان اوس مهال له اتیاو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړې دي او د هیواد اقتصادي خوځښت به هیڅکله هم ونه درېږي. دا تسنیم خبری اجانس د راپور له مخې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر ویلي دي نور چې د هیواد اقتصادي وده په حال کې دی او له بېلابېلو هیوادونو سره سوداګریز فعالیتونه لا هم روان دي. ښاغلي نورالدین عزیزی زیاته کړي هغه اقتصادي خوځښت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی هیڅکله به ونه درېږي. نورالدین عزیزی همدارنګه د افغانستان او ایران د وروستیو موافقو یادونه کړې او ویلي دي دغه ملګرتیا به د ایران چابهار بندر د افغانستان لپاره په یو مهم ترانزیټي دهلیز بدل کړي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر ویلي دي هغه اراده چې د افغانستان او ایران ترمنځ موجوده ده دا د چابهار او میلک ترانزیټي لارې په یو نړیوال مسیر او د ځمکنۍ او ریل لارې په دهلیز بدل کړو. هغه ټینګار کړی چې د ترانزیټي بنسټونو او نړیوالو سوداګریزو لارو پراختیا د صادراتو د زیاتوالي او له نورو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره خورا مهمه ده او کابل هڅه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې او سوداګرۍ لپاره یو پایدار بنسټ رامنځته کړي. او د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست د کمیشن پخوانی مسؤول جوزف بورل په یو لړ څرګندونو کې اشاره کړې ده چې د اروپایي هیوادونو په بهرنیو سیاستونو کې هغه لابه ډیر ژور نفوذ لري چې خپلې اړیکې له اسرائیلو یعنی سیونیستي رژیم سره د ګټو پر بنسټ تنظیموي او اخلاقي اړخ ورته هیڅ ارزښت نه لري. جوزف بورل چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست کمیشن مشر او د ایران او پنځه جمع یو ډلې ترمنځ په اټومي خبرو اترو کې د اروپایي لوري مسؤول پاتې شوی د لویدیز بور چلند په سختو نیوکو سره ومنله چې اروپا لا هم د تاریخ او لابیانو تر اغیز لاندې ده. داسې براعظم چې اخلاق له ګټو قرباني کوي او اسرائیل د خپلو او اقتصادي تګلارو د عملي کېدو یوه نښه ګڼي چې هیڅکله هم داسې نه ده. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غږ عزت من اور دن کو سن خپل سیاسی تبصرہ در اورو چې د امریکا لا وړاندې شوی پریکړه لیک سره د فلسطین د مقاومتی او مبارزو ډلو د مخالفت په باب ده. د فلسطین اسلامی مقاومتی غورځنګ حماس په ویلامی کې په ډاګه ویل دي فلسطینی مبارزو ډلو او ځواکونو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د امریکا د مساوید پریکړه لیک په اړه یو یادښت لیکلې او ټینګار یې کړی چې په دې یادښت کې دوی د امریکا لخوا وړاندیز شوی پریکړه لیک سره خپل کلک مخالفت څرګندوي. د فلسطین اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې فلسطینی ډلو او ځواکونو یو سیاسي یادښت خپور کړی دی چې پکې دوی د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د تصویب لپاره د امریکا د مساوید پریکړه لیک د خطرو په اړه خبرداري ورکړي. په تیر بیا په غزه کې د نړیوال ځواک ډیر کول چې دا هڅه ده په غزه باندې نړیواله څارنه وتوي او د نیواګرو په وړاندې یو اړخیز چلند پلی کړي. ټاکل شوی و چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن یعنی دوشنبه ورځې د غزه لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان ملاتړ کوونکي پریکړه لیک په اړه رائے ورکړي. د امریکا پلان د غزي د حکومت کولو لپاره د انتقالي ادارې په توګه د سولې شورا د جوړولو هرکلی کوي. د شورا ماموریت چې د ټرمپ تر څارنې لاندې دی د 2008 کال تر پای پورې دوام کوي. حماس او د فلسطین د مقاومت مبارز ډلې د امریکا لخوا وړاندیز شوي پریکړه لیک سره مخالفت کوي، ځکه چې دغه هیواد تل د سیونیست رژیم ملاتړ کړی دی او د دوی پلانونه د فلسطین د حقونو د ساتنې لپاره نه بلکې د نیواک د دوام لپاره دی. له همدې امله د غزې د حکومت کولو لپاره د امریکا هر پلان به له بې باورۍ سره مخ شي. د فلسطین د اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د مقاومت د وسلو په اړه هر ډول بس یوه ملي او داخلي مسله ده او باید د بهرني دباو لاندې نه وي. د فلسطین مقاومتي ډلې ټینګار کوي چې د مقاومت او د ځان د دفاع حق د نړیوال قانون له مخې یو ثابت او روا حق دی. د امریکا په مسوده کې د 2008 کال پورې د غزې د حکومت کولو لپاره د نړیوال ځواک یا انتخالي ادارې جوړول شامل دي. حماس غورځنګ دا اقدام نړیواله څارنه ګڼي چې د فلسطینیانو د خپلو چارو د اداره کولو حق کمزوري کوي. دوی په دې اندي چې غزه باید امریکا یا لویدیځ پورې د تړلو ادارو تر مشرۍ لاندې نه وي، بلکې دا سیمه باید د فلسطینیانو د ادارو په شمول او د عربي اسلامي پلانونو په چوکاټ کې اداره شي. حماس غورځنګ خبرداری ورکړی دی چې د امریکا پلان په حقیقت کې د صهیونیست رژیم په ګټه دی او د بیا رغونې پروسه او بشري مرستې د دباو او تورې وهلو په وسیله بدلولی شي. دا پلان د انروا یعنی په نږدې ختیځ کې د فلسطینیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې او کار ادارې په څیر ادارو رول هم کمزوری کولی شي. د حماس غورځنګ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې د ټرمپ لخوا وړاندیز شوی پریکړه لیک اصلي بدیل باید اوربند پیاوړتیا او په غزې لویدیځي غاړې او بیت المقدس کې د صهیونیست رژیم د تیریو د مخنیوي لپاره یو پابند پریکړه لیک وي. د فلسطین مقاومتي ډلې په دې باور دي چې د متحده ایالاتو مسوده به په غزې کې د بشري او امنیتي وضعیت په ثبات کې هیڅ مرسته ونه کړي. د فلسطین مقاومت د غزې اداره د فلسطینیانو حق ګڼي او د هر ډول بهرنۍ لاسوهنې مخالفت کوي. په دې وړاندیز شوي پریکړه لیکې د امریکا او صهیونیست رژیم اهداف د مقاومتي مبارزو ډلو د پوځي او سیاسي ځواک محدودولو، د فلسطینی ادارو د رول د کمزوري کولو او د نیواک د ټینګولو لپاره ډیزاین شوی دی. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا له وړاندیز شوي پریکړه لیک سره د حماس غورځنګ او د نورو فلسطینی مقاومتي ډلو مخالفت د واشنگتن د پالیسیو په تاریخي بې باورۍ او د صهیونیست رژیم په وړاندې د امریکا د څرګند تعصب په چوکاټ کې تحلیل کیدلی شي. دا مبارزې ډلې باور لري چې د امریکا پلانونه د فلسطینیانو د حقونو د ساتنې لپاره نه دي، بلکې د وحشي او صهیونیستي رژیم په لاس د نیواک د پیاوړي کولو او د مقاومت د محدودولو لپاره یو چالول دی. حماس غورځنګ او نور فلسطینی مبارزې ډلې او ځواکونه د یو داسې پریکړه لیک د صادرولو په اړتیا باندې ټینګار کوي چې د رښتینی اوربند د صهیونیست رژیم د تیری پای ته د رسیدو او د فلسطینیانو د ملي حقونو د تضمین لومړیتوب ولري. له همدې امله د دوی مخالفت یوازې یو سیاسي غبرګون نه دی، بلکې د فلسطین د پریکړې کولو، د خپلواکۍ د ساتلو او د غزې په ادارې کې د بهرنۍ لاسوهنې مخنیوي لپاره د پراخ ستراتیژي یوه برخه ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روت پانو تا کتنه
عزتمنو اوریدونکو د خبرونه په دیشبو کې زفاطمی لخبل محترم امکار
صادق حسین
سره تاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې ل پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمعمول سره سم اول به د تهران بیا به د کابل زینې ورسپانی په وڅیرو. هله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
خوګور دنکو زهم په خپل وار سره ورسپانو ته د کتنې د خبرونه قدرمن او ردمګو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې به نن د جوان ورسپانو راوخلو چې کومو سرټکو ته یې مهم اهمیت ورکړی دی. د تهران چاپ دغې ورسپانې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالو او د قطر او د ترکیې د منځګړیتوب ناکامه کېدا ته په اشارې سره د منځګړیتوب لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د چمتووالي په باره کې خبر ورکړی دی او په دې اړه د پاکستان د حکومت غبرګون ته هم انعکاس ورکړی. جوان ورسپانه لیکي د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت ویاند اعلان وکړ چې دغه هیواد د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجو د ورولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د منځګړیتوب هرکلی کوي. د ورسپانې په وینا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په دې اړه د دې هیواد د ډن ورسپانې د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل ایران زموږ ورور او دوست هیواد دی. پاکستان تل د لانجو په هوارولو کې د ډیپلوماسۍ او خبرتر په لوي دی او د ایران د منځګړیتوب لوړندیر څخه هرکلی کوي. مونږ به په دې باور یو چې ایران په دې لړ کې مهم رول لوبولی شي. یوازې هغه لوری د منځګړیتوب او خبرتر په وړاندې مقاومت او مخالفت کوي چې په سیاسي او حقوقي اړخ کې کمزوری وي. جوان ورسپانه مخکې زیاتوي د روانې میاشتې په پیل کې اسلام آباد او کابل ترمنځ دریم دور مذاکراتو چې په استانبول کې د ترکیه او د قطر د منځګړو په ګډون سره ترسره شو ناکامه شو او پایلې ورنکړه، ځکه چې دواړه خواوې د سرحدي ټروریزم مخنیوي په اړه د همکارۍ لپاره په یو ګډ چوکاټ باندې موافقې ته ونه رسېدل. دا مذاکرات د اکتوبر د میاشتې د خونړیو سرحدي پیښو وروسته جوړ شوي وو. ورسپانه بیا لیکي چې د لومړنیو پیښو وروسته څو نورې ناخطې هم په سرحد کې رامنځته شوې او پاکستان د ګل بهادر ډلې کیمپونه په افغانستان کې په نښه کړ. په پای کې دواړه خواوې د اکتوبر د میاشتې په 15مه نېټه د لنډمهاله اوربند په اړه موافقې ته ورسېدل او بل مذاکرات په دوحې کې دوام ومنده. جوان ورسپانه لیکي دوهم پړاو خبرې ترې د اکتوبر په 15مه نېټه پانکیری کې پیل شوې، خو د اکتوبر په 9مه نېټه د پاکستان حکومت وویل چې دا مذاکرات هم بې پایلې دي. سره له دې د ترکیه او د قطر منځګړیتوب وکولی شول چې د اکتوبر په 1.5مه نېټه په ګډه بیانې کې د خبرو اترو بهیر بیا راژوندی کړي. سره له دې د نومبر په 1مه نېټه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف وویل چې مذاکرات ځنډیدلې دي. د افغانستان طالبانو د مذاکراتو له ناکامۍ وروسته د پاکستان سره سوداګریزې اړیکې بندې کړې. په تېره اونۍ کې د ایران او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي اختلافاتو حل لپاره د خبرو اترو دوام غوښتنه کړې ده.
عزتمن اوریدونکو را به شو د تهران چاپ کوي هان ورسپانې ته دغه ورسپانې چې بیا د جنسي فساد په یوه دوسیه کې د امریکا د ولسمشر ترامپ د بې صلاحیت کېدو او د ولسمشۍ د ختمېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. تاسو ته خبرو دغه مطلب د یو امریکایي سناتور کریس مورفي خبرو ته انعکاس ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې وتلی یو مشهور امریکایي سناتور ویلي چې په امریکا کې د اپسټین د فحشا او جنسي فساد په دوسیه کې د ترامپ ښکېلتیا کولی شي د هغه نه د نسکورېدو لامل شي. کیهان لیکي چې اپسټین چې خپل د نجونو قاچاق کې لاس درلودل او ماشومان یې د زورونې لپاره خپل خصوصي جزیرې ته بیول، ترامپ او اکثر امریکایي چارواکي هم د هغه په دې ناروا کارونو باندې خبر ووته، ځینو یې هم د عیاشۍ لپاره دغه جزیرې ته ورتلل. ورسپان دې ته اشاره کوي چې اوس د اپسټین د دوسیې څخه د شلو زرو اسنادو په خبرېدو سره د ټرمپ په شمول زیات شمېر امریکایي جګپورې چارواکي رسوا او اشوا شوي. کیهان لیکي چې جمهوری پار امریکایي سن استازی توماس میسی د دې په بیانولو سره چې د امریکا د دواړو سیاسي ګوندونو یعنی ډیموکراټانو او جمهوری غوښتونکو جګپورې کسان په دې جرم کې شریکان وویل، اپسټین به لومړی په نجونې او ماشومانو تیر استل او بیا به ورڅخه جنسي استفاده کولې او کلونو کلونو یې لپاره یې ساتلې. له خوشې کېدو وروسته هم د شکایاتو په وړاندې به یې قاضیانې او چارواکي په پیسو رانیول او یا به پرې فشار راوستل څو شکایتونه غیر معتبر وبولي. ورځپاڼه په دوام کې لیکي چې د امریکا د مشهور خبریال او شنان ټاکر کارلسون په حواله زیاتوي چې اپسټین په حقیقت کې د اسرائیل رژیم د جاسوسۍ د ادارې موساد غړی و. هغه د ټرمپ په شمول د ګڼ شمېر امریکایي جګپورې چارواکي چې د ناروا کارونو لپاره د هغه جزیرې ته وتلل فلمونه یې ډکوله او د اسرائیل رژیم ته یې ورکوله، تر څو په دې ډول اسرائیل رژیم د ټرمپ په شمول په جګپورې امریکایي چارواکو باندې کنټرول ولري. دلته یوه لنډه شاندمه کوو او بیا به راګرځو ستاسو خدمت ته.
ورځپاڼو ته د کتنې د خپرانونې له دوام سره د ستاسو په خدمت کې یو رابه شو د تهران چاپ جامع جام ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼه د سولې په بڼه کې د اشغال د طرحې تر عنوان دی. په مطلب کې لیکي امریکا په دوو برخو باندې د غازې تلنګې په ویشلو سره په غازې باندې د اسرائیل رژیم د اشغال د تثبیت په لټه کې ده. دغه ورځپاڼه مخکې لیکي چې د امریکا پوځي اسناد ښودنه کوي چې واشنگټن غواړي غزه د تل لپاره په دوو برخو باندې وویشي. یوه برخه به زرغونه سیمه وي چې د اسرائیلو رژیم او نړیوالو ځواکونو لخوا به په ګډه مدیریت کیږي او په محدود اندازه به پکې بیا رغونه هم وشي، او بله بیا سره سیمه وي چې ټول 2 میلیونه فلسطینیان به په دې سیمې کې په زوره ځای پر ځای شي او هلته د بیا رغونې او د هغوی د لومړنۍ اړتیاو او د انساني ناورین د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام به ترسره نه شي. جامع جام ورځپاڼه مخکې زیاتوي دا طرحه د امریکا د سینډکام لخوا جوړه شوې ده چې سایبري حملې په نتیجه کې اشوا شوې ده. دغه پلان د یوه فلسطیني حکومت د جوړولو لپاره نه یوازې د امریکا سیاسي ژمنې بې اعتباره کوي، بلکې د دې خوده نه کوي چې امریکا د اوږدمهاله مودې لپاره غواړي د بیا رغونې او سولې تر عنوان لاندې په غزې کې د اسرائیل رژیم اشغال تثبیت کړي.
مننه صادق صاحب، البته معلوم دار خبره ده چې په دې خیانت کې د فلسطین چارچاپیر عربو هیوادونو هم همکاري او ملګرتیا کوي. کنی بی امریکا په یوازې سر دا شان پروګرامونه د عملي کولو سوچ هم نشي
کولای.
وخت دومره نشته، فکر کوم باید لاړ شو د افغانستان د مطبوعاتو په لور. د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې د اشتصو ورځپاڼه راخلو چې په دغه هیواد کې د عربو شکاریو په فعالیتونو باندې سختې نیوکې کړي دي. دغه ورځپاڼه په یو مطلب کې چې عنوان یې دی د افغانستان پر ژویو د عرب شکاریانو یرغل، کله چې د نادرو مرغانو زیګر د طالبانو د میلمستیا بیاشي تر عنوان لاندې دی. د طالبانو په حکومت هم نیوکه کوي چې ولی عرب شکاریانو ته د فعالیت اجازت ورکوي. هشت صبح لیکي چې د افغانستان په جنوب کې ځایي سرچینې وایي چې په وروستي ورځو کې یوه ډله عرب ښکاریانو د طالبانو په رسمي لیک سره د کندهار او زابل ولایتونو ته په دشتو او غرونو کې د ځنګلي مرغانو ښکار ته ملاتړ لیده. د سرچینې په وینا د دغو ښکاریانو شمیر 10 کسانو ته رسیږي او په 2 موټرونو کې د کندهار په دامان، ارغستان او میوند ولسوالیو او دغه راز د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې لیدل شوي دي. سرچینې تاییدوي چې دا عرب ښکاریان د چاپیریال ساتنې له ادارې د ښکار جواز او د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور له وزارت د ګرځندوی رسمي لیک له ځان سره لري. صادق صاحب، وای چې ورسپانه بیا زیاتوي چې د راپورونو لمخې د طالبانو لوړپورو چارواکو په رسمي توګه بهرني او ګرځندویانو ته چې ډیرې د قطر شیخان او د شاهي کورنۍ غړي دي د افغانستان د نادرو یعنی کامیابو مورغانو د ښکار اجازه ورکړې ده. په هغه وخت کې اعلان شوی و چې د دغو تړونونو له مخې ښکاریانو یوازې د هوبره یا توقدار په نوم یو نادر مرغه د ښکار اجازه لري. هغه مرغه چې هر کال له منځنۍ آسیا مهاجرت کوي او د هوبو اوبو هوا د تولید د مثلا ځایونو په لټه کې د آسیا لویدیځو او د جنوبي سیمو ته راځي. ویل کېږي چې د دغه مرغه غوښه د عرب شیخانو په نسبت د جنسي قوت د تقویې د درمل په توګه ارزښتمنه ده. دغه ښکاري مرغان لکه باز، شاین او غاز هم د دوی د خوښې مرغانو په ډله کې شمیرل کېږي. هر کال عرب ښکاریان د فراه، هرات، نیمروز او هلمند ولایتونو ته سفرونه کوي څو کامیابه نادر مرغان په ناقانونی توګه متاسفانه
متاسفانه. ډیرو عزتمند اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
کلا
راشا
قدمونه پلیمو هر کله راشی د اخلاص غیګه بتلوی زموش خلاصه د لوی او مهربان خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کله راشه د ګلبن ډیرو خغو او عزت منوریدونکو زموش سلامونه ومنې په دې هله چې روغ رمټ او د خوشحالی په جامو به ان شاء الله تعالی پټیاس. دوستانو په نننی هر کله راشه دغه پروګرام کې بیا حمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
استاسو په خدمت کې حاضر شیو چې استاسو شو لیکنو ته یواز غلنده کتنه و.
ډیر مننه فاطمی خورې. زه هم ګرانو او قدرمنو میناوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمنو خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جمو پټ او د خپل هر کله راشه د بڼ خوندورو کیسو او شعرونو پیغامونو ته ناست وي او د خپلو خواږو خواږو قدرمنو ملګرو مینهناکو خبرو ته به یې غوږ اچولی وي. نو په هر کله راشه پروګرام کې د نویو ګولانو د شاملېدو لپاره د واتس اپ د ګروپ نمبر هم ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. په دې هیله چې خپل نورو ملګرو خپلوانو او دوستانو سره یې شریک کړئ. نو دغه شمیره در سره ولیکئ: 0098905453. همدا شان پښتو 99@yahoo.com زمونږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده او تاسو په دغه پته باندې خپل لیکنې او غږیز پیغامونه مونږ ته رالیږلی شئ. ایران ریډیو .ir/ps او فارسټوډي .ir/ps زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرون، سیاسي تبصرې، راپورونه، سپورتي، دینی، کلتوري، ادبي کیسې، مرکې او داشان لنډ شان ویډیوګانې او کلیپونه هم لیدلی شي او هم یې اوریدلی شي. ګرانو اوریدونکو، دلته یوه لنډه شانده مو اخلو بیا راګرځو د تاسو لخوا.
نو صادق صاحب کستا سو خوخبی زوبه د هر کله راش د پروګرام د قدرمنو اوریدونکو شیرونو ته او لیکونو ته
بخی سم ده.
نو د قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته هر کله راش وای په دغه هر کله راش چې تاسو په خپل پروګرام دی د هم زموږ یو قدرمن او تکړه شاعر او د دینی چارو کارپو محترم ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب دی چې په خپل پزړه پوری شعر کې زموږ دغه نننی پروګرام هم نورانه کړی.
بالکل لمده
نو وای دورانی صاحب چې د دین په نوم شروع شوی فساد دی په ارزای کې زیات شوی ظلم زور دی اوس فریاد دی په ارزای کې بل کس اول کافر کړي بیا یو دز ترینه اوچت کړي مولا چې واجب کړی پر جهاد دی په ارزای کې وای تعلیم نه ترقیشته تل پردو غمونو وخور د ټولو نسیوا پښتون برباد دی
په ارزای کې
متاسفانه وای سخته کې سختی او په نرمۍ په کار نرمی ده خو نه ورور پښتون لکه فولاد دی په ارزای کې ته هم کلمه وای او زه هم کلمه وایم فتوا د مولا جور کړی تزاد دی په ارزای کې نو علم هم د دین هم د دنیا وکړه رحیمه نو علم هم د دین هم د دنیا وکړه رحیمه تعلیم سره انسان شوی آباد دی په ارزای کې
واه واه ډیر ښه او زبردست کلامو نو علم هم د دین هم د دنیا وکړه رحیمه تعلیم سره انسان شوی آباد په ارزای کې وکیان چې زده کړه هم د دین او د دنیا یو داسې ډګر دی چې هیڅ کله هم انسان په تیارې او تورتم کې نه پرېږدي او انسان یوې داسې روښانه او سمې لارې ته ورسموي چې نور تر هدفه رسیږي نو که بیا کله څوک ترې کګلارې ته مخه کوي نو بیا یې چانس او قسمت خپل دی. نو ډیره ډیره مننه د خپل قدرمن دوست او ملګري ډاکټر محمد رحیم صاحب د پزړه پورې او لاپاند ډکو شعرونو دعا کوو چې خدای تعالی دې د تاسو په کلام او علم باندې نور هم رحمتونه او برکتونه نازل کړي
انشاءالله تعالی. صادق صاحب دا هم یو زموږ یو بل قدرمن اوریدونکي او محترم او تکړه شاعر ښاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب دی چې یو ډیره په زړه پورې د زړه له تل جغه چغه وای چې ما محتاج مکړې د چا خدای تعالی ته زما په خیال چې وایي چې ما محتاج مکړې د چا زه محتاج یم داستا ته خالق ته می مولا ستا ولور ته می کتا نور می څه په سود کې نشته زه نه لرم بله سودا تش و تا ته می نیولی واړه لاس دې په دعا یم ترڅو به هسی ستړی یم ترڅو به بی پروا وای ولی ورک رانه مزل دی متاسفانه ولی ورک رانه مزل دی رانه شیوی
ستا دا
سر خوړلی ثوابونه یم سر شوی په گناه نیم خپل را رضا خپل شوه نه می خپل رضا خپل شو نه می خپل کړه
ستا رضا
چې وهاب غیرت څلیکم څه
توقع لرم لتا
څه توقع لرم لتا
ولی ورک رنه مزل شو رنه شوی څه تا دا زبردست غیرت سره ډیر پزړه پورې چیغه او پر یاد البته باید ویو چې دغه چیغه او پر یاد یوازې د غیرت صاحب نه بلکې مونږ د ټولو دغه چیغه ده چې ولی ورک رنه مزل دی رنه شوی څه تا دا نو خدای پاک دی د مونږ ګناهانې راوبخشي او مونږ له ورکه لره دې رته بیا سمه کړي چې د خپل ټاکلي دایمي هدف لور بیرته وګرځو او لا دنیاوی او مادی خواندونو د همغه ابدی خواندونو خواته وګرځو او ان شاء الله مونږ ټول عاقبت به خیر شو
ان شاء الله تعالی.
نو غیر است یو دغه پز را پوری چیغه د دې ډیره مننه او خدای تعالی دې درته روغ صحت درکړي او مونږ ټول قدرمنو خواږو دوستانو ته د خواست کوو چې حتمان په خپل دواګانو کې د هغله عبد الوهاب غیرت صاحب او نور د هر کله راشه د ګل بند قدرمن ګلان یادوي
ان شاء الله او مشته هم دعا وکړي چې مشته خدای تعالی توفیق را په برخه کړي چې وکولای شو ستاسو خواږو شعرونو ته پام دغه پروګرام کې
دوام ورکو ان شاء الله.
نو کستا زغه خوي صادق صاحب یو لنډ د مشاندمه وکړو او بیا براشو د قدرمنو اوریدونکو خواګو لیکونه ده.
سمه ده.
یو ځل بیا هر کله راشه وایو تاسو ته په دغه نننۍ ستاسو په خپل پروګرام یعنی هر کله راشه قدرمنو دوستانو سمبلار شو د ډیر محترم او د ګلبن تاند ښاغلی احسان موسینی صاحب یو ډیر په زړه پورې دعا را لېږلې ده چې د امام زمان عجل الله تعالی فرج او شریف په اړه دی چې وایي ای زما د زمان امام په زړه کې مې ستا د نوم چنار بل دی ته د رڼا وروستی څراغ یې زه د تیارو په لمن کې ستا د قدم غږ ته ناست یم یا صاحب زمان زړه مې په ټپونو ډک دی روح مې په اورونو کې پروت دی راشه چې د دې زخمي روح په زخمونو دوا واچوي ای د اثر مولا ستا د نظر د یوې څاڅکې تمه لرم چې هره تیاره رڼا کړي او هره ورکه لاره څراغ کړي.
یا امام زمان ادریک نی واقعان چې محسنی صاحب یو داسې لور ته بوتلو چې نور موږ هیڅ پکې نشو ویلای. نو خدای پاک دې د هغلی محسنی صاحب دغه په زړه پورې دعا قبول کړي او انشاءالله چې موږ ټول دعا کوو د آخر زمان یعنی د امام مهدی علیه السلام د ظهور لپاره چې نور نو مظلومان او مستضعفان ډیر ستړي شوي دي او ظلم او استبداد او کړاوونه تر دې حده رسیدلي دي چې له ظالمانو انسانیت هیر شوی دی او د انساني هویت ارزښت په ختمېدا دی او کړاو تر دې حده ده چې حتی وړ وړ ماشومان هم له لوږې او تندې څخه سا ورکوي. امیدوار میاندې د خپلو بچیانو له زیږونه مخکې شهیدیږي. نو یا الله ته پر موږ ټولو ورحمېږه ان شاء
الله. ډیر مننه صادق صاحب او سمزو د قدرمن اوریدونکو او تکړه شاعر او د هر کله راشه ګلبن همیشه نه ګل شغلی محمد اکبر سلطانی صاحب چې یو ډیر په زړه پورې غزل مشترالې ژلې چې البته وای دغه غزل د شغلی محترم کاروان صاحب دی چې مشترالې ژلې. خو د څو پروګرامونو کې صادق صاحب محمد اکبر سلطانی صاحب مشته د محترم شاعر کاروان صاحب شعرونه را لیږي. ان شاء الله تعالی اله د چی نور پروګرامونه په خپل غزلونه مشتره واسي.
بالکل هم
دسه. خو موږ همیشه وایو د غزل د کاروان صاحب او سم د غزل قدرمن اوریدونکو ته خبرو وای چی چې ته پر سر کې اجدې هغه اوجاز ماوي خواګه چې ته پرې سر کېږدې هغه اوژه زما وي خواږه ناسته د غره پر یوه څنډه سپوږمۍ لاوي خواږه وي پرې ویشتلې مرغۍ هم د ښکاري لاس خوښېږي په زړه مې لاس کېږده د زړه به مې درزا وي خواږه د سپوږمۍ شپه پکې د دوو ګلونو سیوری روان وخی چې څومره به اروا پرې د صحرا وي خواږه څوک له چا مخ واړوي ګل یې په ازغو شي بدل د چا په مخ چاته څلور کونج دنیا وي خواږه دا مینه مینه چې د زړه په تار تار ګوتې وهي دا د آسمان خاپېری دا به خامخا وي خواږه ته یې په غېږ کې پسرلی او کاروان چې دی نو غزلستان دی چې تل آب و هوا وي خواږه
ډیر په زړه پورې شعر دی دا مینه مینه چې د زړه په تار تار ګوتې وهي دا د اسمان خپېری دا به خامخا خوږه ډیر اعلی نو د کاروان صاحب په کلام او علم د خدای پاک رحمتونه برکتونه نازل کړي
انشاءالله.
او د سلطانی صاحب هم د خدای تعالی د زړه شری ارمنونه خوبونه پوره کړي چې وخت په وخت داسې ډیر په زړه پورې او لاپند ډک شعرونه خواږې خواږې کیسې موږ ته راډلې کوي. نو ډیره ډیره مننه د سلطانی صاحب یو ځل بیا. خو کند خوخه وینو دلته به یو لنډه شنده ما واخلو بیا به راشو د خپلو خوږو دوستانو خوږو خوږو کیسو او شعرونو ته.
ډیر مننه، هر کله راشئ عزیزانو او ستړی مشئ. نو صادق صاحب، موږ هم زو د غږیزو پیغامونو وخواته چې ګورو کومو عزیزانو او زموږ قدرمنو اوریدونکو موږ ته غږیز پیغامونه استولی دي. د پاکستان د کورمی زلی قدرمن اوریدونکو ښاغلی شوکت علي صاحب دی چې یو پیغام را سره شریک کړی او موږ هم د قدرمنو اوریدونکو وغږونو ته رسو.
السلام علیکم، هر کله راشا پرګرام همکارانو دوستانو چمرا ٹیم دے، خاص کر فاطمہ بی بی او نورا ٹیم مود زلونو مرگلو تو سے تازہ اسپیشل اسپیشل سلام کوم شوکت علی. ز الحمد للہ پاؤج نکرے کہ ہم ز او سکی پچوٹے رغل ہم ز الحمد للہ تو سے والا پروانی ڈیری پہ شوق سرا وورم او خاص کر تہران دور چمرا ٹیم لائی ہوئی او تو سے تمو یو اسپیشل یو پیغام دے تو سے بمو تا خپل تصویران ٹولا را سینڈ کا وئی چمرا ٹیم یوئی او مو تے صالح کوم کری دے دی والا ویڈیو مو تا لگی ہوندا کہ سینڈ کوئی دا صالح والا کری والا چکمی ویڈیو دی داز لگی وا اورام او ڈیرا مہربانی او خدای م خوشحال ستا او ایمان ما خما خبی اغه بوندے واخلوئی چ مو تا پتا و لگی کی چ ہر کلا را شا پروگرام والا او کسان ما سرا چمرا مینا دے وسلام.
نو در ټولو قدرمن اردوونکو په نیابت درته وعلیکم السلام ورحمت الله و برکت وایو. ډیره ډیره مننه شوکت علي صاحب. نو انشاءالله ټولو ملګرو ته د تاسو سلامونه ورسېدل او دعا کوو چې خدای پاک دې ستاسو دندې ترسره کول په پاکې مینې سره سرته ورسوي. او دوهمه دا چې تاسو د عکسونو غوښتنه کړې ده، نو حتماً باید خپل ډیر قدرمن او قدردان ملګري دغه کار کوي. په خپله هر کله راشه واټساپ ګروپ کې د خپل په زړه پورې یو یو عکس را ډالۍ کړي چې ټول مرګلی یو بل سره وپیژني او خپله مینه پرې ماته کړي. نو یو ځل بیا د ستاسو ډیره ډیره مننه.
ته هم زموږ یو بل همیشنی دوست او قدرمن وفادار اوریدونکی مشر عوامي او ولسي شاعر ښاغلی ګل اشنغری صاحب دی چې ګورو سره سره شریک کړی دی.
السلام علیکم، د هر کار لراشا گروپ ټول ملګرو ته نیک هلی سلامونه پېښ کوم. د چیر روغ جوړ خوشاله اوسېږه ملګرو، څنګه اخې ټول ته، څنګه مشران کشران ټول چې په گروپ کې زموږ څومره دي ټول ته نیک هلی سلامونه پېښ کوم او امید دي چې ټول به روغ جوړی استي. یو ګیله خو لرم د هر کار لراشا د ریډیو تهران د ملګرو نه پدې خبره دی غور شي. بداوی صاحب دم دا خبره وری، سلطانی صاحب دم وری، او پاسه مخور دم دې خبره باندې، او زموږ سره مشران دغه ته دی اختیار من وا چارواکي دغه دی ټول ته خواس کوم چې مونږ ته دی د اپټک دو پروګرام کیږي دا دواړه دې مونږ ته په واتس اپ باندې را لېږي. کله رو لېږي کله رون لېږي، نو مونږه مایوس شو خپه شو کنه. نو منګلو باندې سره خپل پروګرامونه اورو. نو زما دا خواش دی د مشرانو نه چې زما په خبره باندې لګغورو کی، او ډیر مننه به کو. مونږ به ډیر منندو یو چې مونږ خپل پروګرامونه به قاعده د دوشنبه هم را لګي، او جمعه هغه هم دواړه پروګرام مونږ سره لګي خپل کله راشه. نو ډیر شکریا، تشکر ستاسو ورور ستاسو خادم عوامي شاعر ګل اش.
ډیره ډیره مننه هشنغری صاحب، ستاسو ګلا په ستر سترګو منو او بخښنه غواړو چې په موکي د هر کله را شخ پر شی پروګرامونه درته نه رسیږي. نو باید وایو چې حتمان مو خپل دغه پروګرامونه لا برابرې دوه خبرې دا ورسته ل خپل ملګرو سره شریکو. نو کله کله داسې کومه تخنیکی ستونزه رامنځته شي چې د پروګرام اپلوډ کول تر یو حد ځنډیږي، چې په دې اړه لتا سو ټولو قدرمنو دوستانو په تیرا بیا اشناغری سیزه خر ډیره ډیره بخښنه غواړو. نو مونږ به ان شاء الله کوشش وکړو چې په وخت د اونۍ دواړه پروګرامونه په موکي سره ستاسو خدمت ته په واتس اپ ګروپ کې در وړاندې کړو. نو ځل بیا مو ډیره ډیره مننه کوو.
قدرمن او دوستانو، پیغامونه خو نور هم شته دي چې البته وخت نه لرو. نو که ستاسو خوښوي دغه پیغام مو نه دغه پیغامونه به ورته پراتلونکو د به سلطانی د به چشته د شعر به چشته.
موسیقی
عزتمن اوریدونکو دا اوس موږ د نننۍ پروګرام پیغامونه نور پیغامونه خوښته، متاسفانه موږ بالا وخت نه لرو. ان شاء الله تعالی که موږ ژوند او ژوند به باقی بیا حتما په بل پروګرام کې تاسو نور پیغامونه به تاسو ته خبرو. ان شاء الله خپل د ژوند خیال وساتئ او د نورو هم خیال وساتئ په دغه یخنۍ او په دغه وچکالی کې، بیا هم په هر څه باندې پام وکړو. نو صادق صاحب موږ وخت نه لرو، که ستاسو خوښه وي د قدرمنو اوریدونکو له حضور څخه مرخص شو.
نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.